ازادي رادیو مازدیګرنۍ خبری مجلې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې ولسمشر اشرف غنی د دفاعي او امنیتي سکتور لپاره نوي چارواکي معرفي کړل.
مرکزي حکومت په خپلو نظامي ګمارونو کې بي تفاوتي کوي.
د روغتیا وزارت شمیرې ښیي چې د کورونا ویروس په قربانیانو کې واکسین شوي کسان نشته.
داسې ارقام ثبت شوي نه دي چې په دغو کسانو کې چې خپل ژوند له لاسه ورکړی د دوی واکسین تطبیق کړی وي.
نن په جګړو کې د جنسي تیری د مخنیوي نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې هم د دې ډول تیریو قربانیان لږ نه دي. د ایران په انتخاباتو کې د توندلاري سیاستوال ابراهیم رئیسی د بریا احتمال په یو مرکه کې څیړو.
استبدادي رژیم ته راغلي جملې کې ایران هم راځي. دموکراتیک او آزاد انتخابات نه دایلي.
نور مطالب هم لرو، خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې سالم محمد صالح چمتو کړي.
حکومت د دریو وزارتونو لپاره تازه سرپرستان وګمارل. په تیرو دریو میاشتو کې تر یو لکو 28 زرو ډیر کسان د جګړو له کبله بې ځایه شوي. د ایران رهبر په دغه هیواد کې د ولسمشرۍ پرونی ټاکنې یوه بریا وبلله. د افغانستان د چارو اداره وایي ستر جنرال بسم الله محمدی د اسدالله خالد پر ځای د افغانستان د دفاع وزارت د سرپرست په توګه ګمارل شوی دی. د چارو ادارې په یو اعلامیه کې ویلي د کندوز والی عبدالستار میرزا کول د حیات الله حیات پر ځای د کورنیو چارو د سرپرست او شغلې حیات د کلیو پراختیا وزارت د سرپرست په توګه ګمارل شوی دی. د لا څرګنده نه ده چې دغه سرپرست وزیران به د باور رایې اخیستو لپاره کله ولسي جرګې ته معرفي کیږي. بلخوا ملي راډیو ټلویزیون راپور ورکړی چې ډګر جنرال ولی محمد احمد زید محمد یاسین ضیا پر ځای د لوی درستیز په توګه ټاکل شوی دی. دا تازه ګمارنې داسې وخت کېږي چې د افغانستان په بېلابېلو برخو کې د جګړو شدت زیات شوی دی. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي د روان مریض کال په لومړیو دریو میاشتو کې 8400 کورنۍ له خپلو مینو بې ځایه سوي دي. د دغه وزارت یو ویان عبدالباسط انصاري ازادي راډیو ته وویل دغه شمیر کورنۍ شاوخوا 1,28,800 کسان کېږي.
په سږ کال کې 8400 کورنۍ بې ځایه سوي دي چې کچېرې موږ په و باندې ضرب کو دوی 1,28,800 کسان کېږي چې د جګړې او ناملي لکبله په بیلابیلو ولایتو کې لکه قندهار، هلمند، فراه، کندوز، لغمان، بغلان او ځینې نور ولایتونو دوی بې ځایه سوي دي.
د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د ډیرو کورنیو د بې ځایه کېدو علت په افغانستان کې د ناامنیو زیاتېدل ګڼي. دغه وزارت وایي تېر لمریز کال په افغانستان کې 2,000 کورنۍ د جګړو او نورو ستونزو له کبله بې ځایه سوي وې. د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن وایي هیواد د افغانستان د سولې په برخه کې د پام وړ پرمختګ نه ګوري. د رویټرز خبري اجنس په وینا عبدالرحمن د جمعې په ورځ په یو بیان کې وویل هدف دا دی چې د افغانستان حکومت او طالبان اوربند وکړي او د افغانستان د راتلونکي په اړه پر یوه اجماع سلاسي. سره له دې چې پلازمینه دوحه کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو شاوخوا 9 میاشتې تیریږي، خو پر اوربند تر اوسه موافقه نه ده سوې. د دواړو خواوو د تماس ډلو تېره سېشنبه د راتلونکو غونډو د چمتووالي په اړه په دوحه کې سره وکتل. د ایران رهبر آیت الله علي خامنئي په دغه هیواد کې د ولسمشرۍ پرونی ټاکنې د ده په اصطلاح د ایران د دښمنانو د تبلیغاتو لپاره یو شکست بللی دی. د ایران دولتي تلویزیون او سیالو کاندیدانو نن د ولسمشرۍ کاندید ابراهیم رئیسی ته د بریا مبارکي وویله. د ایران د ټاکنو دفتر مشر جمال اورف نن ماپښین ابتدایي نتیجه اعلان کړله.
خغلی سید ابراهیم رئیسی تر اوسه 1,800,000 پورې رایې، خغلی محسن رضایی مرقایت تر 3,300,000 رایو، او خغلی عبدالناصر همتی تر 2,400,000 رایو پورې ګټلې دي.
په ټاکنو کې د خلکو د ګډون اندازه کمه شول سوې ده. پرون د ټاکنو په ورځ هم اټکل دا و چې 60 کلن ملا او د قضایه قوې مشر ابراهیم رئیسی به د دغو ټاکنو ګټونکی اعلانیږي. د ولسمشرۍ کاندیدانو عبدالناصر همتی، او محسن رضایی میرقاید هم ابراهیم رئیسی ته په ټاکنو کې د بریا مبارکي ورکړې ده. د سایبریا په کیمیرو په سیمه کې لږ تر لږه څلور کسان هغه وخت مړه شول چې د پراشوټ بازانو یوه تفریحي الوتکه د تمرین پر مهال په یوه هوایي اډه کې نسکوره شوه. په ایل څلور سوه ډوله الوتکه کې د موجودو کسانو د شمیر په اړه زد او نقیز راپورونه ورکول شوي وو. چارواکو وروسته وویل چې په پیښه کې لږ تر لږه څلور کسان مړه او پنځلس نورو ټپیان شوي دي. د تحقیقاتو د فدرال ادارې یوې محلي څانګې ویلي الوتکه هوایي اډې ته په ستنېدو وه چې یوه پیلوټ د ماشین د خرابۍ راپور ورکړ. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په ګینیا کې د ایبولا وایرس له کبله خپره شوې ناروغي ختمه شوې ده. په دغه هیواد کې دغه وژونکی وایرس چې په انسانانو کې د داخلي وینې بهېدو سبب کیږي په فبروري میاشت کې خپور شوی و چې لږ تر لږه شپاړس کسان ورباندې اخته شوي وو او له دې ډلې دولس کسان مړه شوي وو. د روغتیا نړیوال سازمان او د ګینیا روغتیایي چارواکو ویلي دوی د جنوبي افریقا په ساحه کې د دې وایرس د مخکینی خپراوي له کبله درس اخیستی و ځکه وتوانېدل چې په چټکۍ د دغه وایرس د بیا خپرېدو مخه ونیسي. له 2014 څخه تر 2018 میلادي کاله پورې په دې وایرس یوولس زره کسان مړه شوي وو چې ډېری قربانیان په ګینیا، لابریا او سیرالیون کې وو. روسی چارواکو نن وویل چې دوی یو مشکوک کس د یوې امریکایي معاصلې د مړي تر پیدا کېدو وروسته ونیو. تر درې ورځنۍ پلټنې وروسته د روسیې په ناژنی نوبګورود کې یو مړی وموندل شو چې ګومان کېږي د څلور دېرش کلنې کاترین سیرو به وي. چارواکو ویلي وو چې د جون له پنځلسمې د دې امریکایي ښځې تر له درکۍ وروسته د لټون په چارو بوختي. د سیرو مور چې د امریکا په میسیسیپی کې ده د امریکا ان پی آر رادیو ته ویلي لور یې په یوه لیکلي پیغام کې ورته ویلي وو چې له یوه ناپیژندوی کس سره په موټر کې ده او هیله منه ده چې تښتول سوي به نه وي. پولیسو او تر سلو زیاتو رضاکارانو ویلي چې دوی د مسکو د ختیځ په څلور سوه کیلومترۍ کې له ښاره بهر ځنګلي ساحه پلټلې ده.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه یو دېرش ټیټه اتلس. هرات هم اسمان نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه څلور دېرش ټیټه شل. مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړه درجه شپږ دېرش ټیټه یې څلورویشت. کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه نه دېرش ټیټه یې نه ویشت. او جلال آباد اسمان نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه درې څلوېښت او ټیټه یې نه ویشت.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په سل اعشاریه پنځه څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، خوست او همداراز په ګردیز، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې خپرېږي. ورزو د راپورونو برخې ته د هیواد د یو شمېر ولسوالیو له سقوط وروسته د افغانستان د دفاع وزیر، د کورنیو چارو وزارت سرپرست او د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز له خپلو دندو ګوښه شول. ولسمشر اشرف غني نن په یوه حکم کې د اسدالله خالد پر ځای بسم الله محمدي او د حیات الله حیات پر ځای عبدالستار میرزا کوال د دفاع او کورنیو چارو د سرپرست وزیرانو په توګه ګمارلی دي. همداراز ملي ټلویزیون راپور ورکړی چې ولی محمد احمدزی د محمد یاسین ضیا پر ځای د لوی درستیز پر دنده ګمارل شوی دی. بلخوا د هلمند یو شمیر استازي او د دې ولایت ځوانان خبرداری ورکوي چې د دې ولایت مرکز هم د سقوط له ګواښ سره مخامخ دی. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د څو ولسوالیو پر لپسې سقوط جمهور رئیس ته اړ کړ چې د دفاع وزیر اسدالله خالد، د کورنۍ چارو سرپرست حیات الله حیات او لوی درسیز یاسین زیا له دندو ګوښه کړي. د محمد اشرف غني د حکم له مخې بسم الله محمدي د دفاع وزارت او عبدالستار میرزا کوال د کورنۍ چارو وزارت سرپرست هم ګمارل شوي دي. له دې سره ملي ټلویزیون خبر ورکړی چې ولی محمد احمدزی د یاسین زیا پر ځای د لوی درسیز په توګه ګمارل شوی دی. دا بدلونونه داسې مهال کېږي چې په دې دوی ونې کې څو لسوالۍ پر لپسې ډول د طالبانو لاسته ورغلي او د افغان ځواکونو د تلفاتو آن له طالبانو سره د ځینو امنیتي ځواکونو د یوځای کېدو راپورونه خپرېږي. له دې سره په ملي شورا کې د هلمند ولایت ځینو استازو د دغه ولایت ځوانانو د شنبې په ورځ د هلمند وژغوري په نوم ناسته کې وویل چې د دغه ولایت د ګرش لسوالۍ سقوط دوی سخت اندېښمن کړي دي. د ولسي جرګې منشو د هلمند ولایت استازي کریم اتل وویل چې د پوځي تجهیزاتو د نه رسېدو غیر مسلکي ګمارونو له امله په هلمند او نورو ولایتونو کې دا حالت رامنځته شوی دی.
مرکزی حکومت په خپل نظامی ګمارونه کې بې تفاوتي کوي، بې تجربې او بې مسلک کسان استوي. د دې ترڅنګ پر وخت او زمان ورته مهمات او وسایل نه رسیږي. همدغه علت دی چې ولایتونه او په خاص ډول هلمند د سقوط سره مخامخ، د دې ترڅنګ نور ولایتونه هم سقوط سره مخامخ.
په ورته وخت کې په هلمند کې سیاسي فعال میرزا محمد حق پرست وایي چې دا مهال د دغه ولایت مرکز لښکرګاه ښار له جدي ګواښ سره مخ دی او باید ډېر ځواکونه هلته واستول شي.
دوه ورځې مخکې یو مهمه او غټه ولسوالي د هلمند ولایت د نهر سراج په نامه سقوط شول. هلمند ولایت فعلا د دولتي حاکمیت له اړخه څخه یوازې د لښکرګاه ښار په څو واټونو باندې محدود شوی. ژر تر ژره هلمند ته توجه وکړي او ځواکونه واستوي.
تازه داسې راپورونه خپاره شوي چې د جوزجان ولایت مردیان ولسوالۍ، د فاریاب ولایت خواجه سبزپوش او د سمنګان ولایت د دره یوسف پایان ولسوالۍ مرکزونه هم د طالبانو په لاس سقوط شوي دي. مخکې تر دې د زابل ولایت شینکۍ، د بغلان ولایت د حنی غوري، د فراه ولایت اناردرې او پشتیکو، د لغمان ولایت دولت شاه او یو شمېر نور ولسوالۍ مرکزونه هم د طالبانو لاس ته ورغلي وو. خو د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان په هغه ویډیوي پیغام کې چې رسنیو ته استول شوی ویلي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه به ډېر ژر غسیمونی سی چه طالبانو خپلی کړی دی.
استفانه امروز سات خوشمه
بعد مرغنن د نام نه یو او تاکي خالی کچا پراخه شوی خو وضعیت په دغه شان دوامونه کوي. افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه مشخص پروګرامونه لري کوم ځایونه چې طالبانو نیولي او ترهګر فعالیتونه پکې ترسره کوي. ځواکونه به بیرته ونی سي.
په ورته وخت کې طالبانو ادعا کړې چې په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د ځینو ولسوالۍ مرکزونه نیولي دي او یو شمېر امنیتي او دفاعي ځواکونه له وسلو مهمات سره له دوی سره یو ځای شوي دي. خو د افغانستان دفاع وزارت ویلي چې له یو شمېر ولسوالۍ او نظامي مرکزونو یې تکتیکي شاتګ کړی او ډېر ژر به دا سیمې بیرته ونیسي.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي په افغانستان کې د تروریزم ضد عملیاتو لپاره به امریکا ته د پاکستان په خوره کې د پوځي اډو د جوړولو اجازه ورنکړي. له دې مخکې د امریکا دفاع وزیر او د ملي امنیت سلاکار ویلي و چې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو تر وتلو وروسته په سیمه کې د پاتې کېدو او د تروریستي ډلو د ځپلو په مقصد یې له پاکستاني چارواکو سره خبرې کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ترینګلی اړیکې لا هم پر ځای پاتې دي او د دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ لفظي ناندرۍ لا هم شته. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې وړاندې کیږي.
پاکستان یو ځل بیا په خپله خاوره کې امریکایي عسکرو ته د پوځي اډو د ورکړې په اړه توند غبرګون وښود. لومړي وزیر عمران خان تازه لاکسیوز امریکایي ټلویزیون سره مرکه کې ویلي افغانستان کې د ترهګرۍ ضد عملیاتو لپاره به امریکا ته د پاکستان په خاوره کې د پوځي اډو د جوړېدو اجازه ورنه کړي.
هیڅ کله نه دا اجازه به ورنه کړو. په افغانستان کې د عملیاتو لپاره به هیڅ وخت پوځي اډه ورنه کړل شي او نه به هم په دې برخه کې د پاکستان خاوره وکارول شي.
خو د عمران خان له څرګندونو وړاندې د پینټاګان مشر جنرال لوید اسټین او د متحده ایالاتو د ملي امنیت سلاکار جک سالیوان ویلي وو د دې لپاره چې په راتلونکي کې د ترهګرۍ ګواښ ته پام وشي په سیمه کې د پاتې کېدو په اړه له پاکستاني چارواکو سره د دوی په خاوره کې د پوځي اډو د لرلو پر موضوع خبرې کړي. په پاکستان کې د امریکایي ځواکونو لپاره د پوځي اډو د جوړېدو په اړه مخکې طالبانو هم خبرګون ښودلی او دا یې تاریخي تېروتنه بللې چې ناوړه او پارونکې پایلې به ولري. پاکستان داسې مهال د ترهګرۍ د ځپلو لپاره خپله خاوره کې د امریکا له پوځي اډو سره مخالفت ښکاره کوي چې افغانستان بیا وایي د ترهګرو مهم پټنځایونه خپله پاکستان کې دي. افغان حکومت په ځانګړي ډول جمهور رئیس غنی، د هغه لومړي مرستیال او د ملي امنیت سلاکار په ځلونو ویلي پاکستان او طالبان د خپل منځي اړیکو په اړه وضاحت ورکړي. د دې څرګندونو په دوام د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب یو ځل بیا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د وروستیو خبرو په اړه سخت غبرګون ښودلی. شاه محمود قریشي د ټولو نیوز په نوم خصوصي ټلویزیون سره مرکه کې د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي ډېرېدل مبالغه بللي. هغه د عایشه او په افغانستان کې یو شمېر کړی چې په خبره یې جګړه کې یې ګټې دي د تاوتریخوالي د زیاتېدو عاملان بللي. خو ښاغلي محب دې خبرو ته په غبرګون کې په خپله ټویټر پاڼه ولیکل طالبانو ټول افغانستان کې د افغان ولس پر ضد د تاوتریخوالي عملیات پیل کړي. د ده په خبره دوی پوهیږي چې هغوی څنګه اول د دې کار وړتیا پیدا کوي. ښاغلی محب زیاتوي قریشي یا خبر نه دی یا نه پوهیږي یا یې له هغوی یعنې طالبانو سره لاس یو کړی. د ښاغلي محب په خبره ښایي قریشي دا هم رد کړي چې اسامه د پاکستان نظامي قمندانۍ سره نږدې ومندل شو. د حمدالله محب له ټویټ وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیا غبرګون خود او دای بیبنسټ ایدا وبلله. پاکستان بیا ځلی حمدالله محب تورن کړ چې د افغانستان د سولې په خبرو کې په پرمختګونو سترګې پټوي، خو افغان حکومت سره له دې چې منی پاکستان د افغانستان د سولې په پروسه کې مهم رول لري وایي، د هیواد تر اوسه په دې برخه کې هیڅ ډول همکاري نه ده کړې او په دې تورنوي چې د طالبانو ملاتړی دی. امن پټنځایونه یې ورکړي او طالب مشران د پاکستان په پاسپورټونو تګ راتګ کوي، خو طالبان او پاکستان دواړه دا تورونه ردوي. خود افغانستان حکومت په ځانګړي ډول جمهور رئیس غنی په زغرده ویلي له پاکستان سره اړیکې دولت په دولت او د سولې پروسې په برخه کې د دې هیواد په عملی همکاریو پورې تړلې دي او باید له افغانستان سره د دوستۍ او دښمنۍ یو وټاکي.
له ازادي رادیو مازدیګرنۍ خبری مجله او ری قدر مون اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې پر کورنیو مسایلو نور راپورونه لرو. خدشه به ورزو د گاونډي ایران د انتخاباتو موضوع ته د راپورونه لمخه ابراهیم رئیسی د ایران په انتخاباتو کې اکثریت رای ترلاسه کړي او د بریا پر لور روان دی. په داسې حال کې چې د پرونیو انتخاباتو د رایو شمیرنه لا هم روانه ده، چارواکو ویلي چې رئیسی په څلو کې څه د پاسه 12 رایې ګټلي. رئیسی چې د ایران د قضایه قوې مشر پاتې شوی یو توندلاری سیاستوال بلل کیږي. سلطان محمد سرور د ایران د انتخاباتو په اړه د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد نصرالله ستانکزي سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلی دي چې واک ته د رئیسی رسیدل به د کابل او تهران پر اړیکو څه اغیز وکړي.
دا چې د ایران د اسلامي جمهوریت بهرنی سیاست، استخباراتي سیاست او پوځي سیاست اصلا د حکومت نه بهر تعینیږي او هغه اکثرا د سپاه پاسدارانو او په راس کې د مذهبي رهبر لخوا اداره کیږي. کوم ځانګړی او ستراتیژیک تغییر به احساس نسی، اما له هغه ځایه چې ښاغلی رئیسی یو تندراو شیعه مذهبي رهبر دی، په یقیني ډول به د غرب سره په تصادم کې خپل سیاست مخ ته وړي او دغه ځای چې افغانستان بیا له ناټو او امریکې او اروپایي اتحادیې سره نږدې روابط لري ښایي په شکلي لحاظ څه تغییرات راسي، اما په ټوله کې د یو ډېر ځانګړي تغییر امید نشته.
استاده، دغه انتخابات څومره عادلانه او شفاف و؟ ډېر خلک په سلګونه کسان چې ځانونه یې کاندید کړي وو له لیست نه حذف شوي دي.
اصلا استبدادي رژیمو کې څرګند جملې کې ایران هم په دې کې راځي دموکراتیک او آزاد انتخابات نه دایلي. دلایل داري چې اول دولتي مقامات خپل یا کسان چې په رهبری یا ستراتیژیک رهبری په لاس کې لري او خپل په دموکراسي او انتخابات باور لري، د حکومت د مشروعیت لپاره وسیله ګڼي. دوم دلیل دا ده چې په ایران کې لکه چې ما مخکې عرضو که مذهبي رهبر د عمل کوي. نن د ایران انتخابات په څو دلایلو ډېر دموکراتیک نه وو. تکلو پکې سوي د لکه چې ویل کیږي لمبر کې نه ویل کیږي چې څوک باید ورن کوي ان پیش بینی کې د لکه چې هیڅ باید ورن کوي چې درا بارې ما ته درلود. دریم د ایران د رای ورکونکو حد اقل نیمایي کسانو رای نه دا ورکړي په ایران کې برسره پر دې چې د کاندیدانو حقوق هم تر پښو لاندې شي بلان یو دموکراتیک او شفاف انتخابات نو.
وروستۍ پوښتنه استاد، اگر چې تاسو مخکې اشاره هم ورته وکړه، د نوي جمهور رئیس واک ته رسیدل به د ابراهیم رئیسی د ایران په بهرنی سیاست کې څه بدلون راولي؟ د اوسنی حکومت د روحانی په مشرۍ کوشش کاوه چې اتومي توافق امریکا او غرب سره بیرته راجوندای کی، څه تاثیر به ولري د ایران په خارجي سیاست کې او په دغو لانجو کې چې دوی غرب سره لري؟
زه فکر کوم چې د ایران بهرنی سیاست کې به مشکلات ډېر شي، په دې معنی چې دنیا هم له دغه شیو رهبر سره د کار کولو جوګه به نه وي، خو څنګه غربي دنیا اسرائیل به خپل فشار پر راوړي. دا د یو شیعه مذهبي مشر په عنوان ښایي له سعودي سره ډېر ښه مناسبات ونه لري، په ایران کې د مداخلې زیات ولیواله به وي او دا به د بایستي چې د ایران بهرنی سیاست لاندې کړي.
د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصرالله ستانکزی و چې د ایران د انتخاباتو په اړه له ازادي راډیو سره خبرې کولې. ابراهیم رئیسی چې د ایران د قضایه قوې مشر پاتې شوی او یو توندلاری سیاستوال بلل کیږي. د راپورونو له مخې د ایران په انتخاباتو کې اکثریت رای ترلاسه کړي او د بریا پر لور روان دی. ورزو قدرمن اوریدونکو نورو موضوعاتو ته، د جون 19 په جګړو کې د جنسي تاوتریخوالي د مخنیوي له نړیوالې ورځې سره برابره ده. په افغانستان کې هم د جګړو پر مهال د جنسي تشدد پیښې او قربانیان کم نه دي. دا چې اوس مهال د افغانستان په زیاتره سیمو کې جنگ جګړې روانې دي، دا وضعیت به پر افغانانو څه اغیز وکړي؟
ولایت او د کوم ولسوالۍ نه چې زیم هغه ولسوالۍ ډېره نام نه ولسوالۍ د جنگ جلال ده. هلته
د امنیتي ګواښونو له امله نه غواړي خپل نوم واخلي. 21 کاله عمر لري. دغه مېرمن وایي چې په 14 کلنۍ کې له خپلې خوښې خلاف نامزاده شوم. له نامزادي یې لا 3 کاله نه و تیر سوي چې نامزادي په یوې بمي چاودنه کې ووژل سو. دا پیښه د نوموړي د ستونزې پیل و. له هغې وروسته مجبوره سوه چې له خوښې پرته له بل چا سره ژوند وکړي، هغه ژوند چې نوموړي یې پرې راضي نه وه. په ولسوالۍ کې د جګړو له امله یا د مېرمن ونه توانېده چې د خپل ځان لپاره د عدالت غوښتنه وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسون وایي که څه هم دغه کمیسون تر اوسه په جګړو کې د جنسي ځورونې په اړه کره شمېره نه لري، خو ښځې او ماشومان د ټولنې تر ټولو زیانمن قشر دی. د دغه کمیسون ویان شکر الله مشکور ازادي راډیو ته وویل
جنسي زور او جنسي تیری په مسلحانه جنگونو کې یو له نړیوالو جرایمو څخه ګڼل کیږي چې باید په جدیت سره ورته رسیدګي وشي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون همیشه او په تکراری ډول د جنگ پر خکیلو خوا غږ کړی چې نه باید د جنگ په لیکو کې له ماشومانو استفاده وشي او نه باید ماشومان په مسلحانه جنگونو کې خکیل کړی شي.
په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د خلکو د ځان او مال ساتونکي دي. د دغه وزارت وین رحمه الله احمدی ازادي راډیو ته وویل چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه ټول هغه قوانین او اسناد او په نړیواله کچه معتبر نړیوال تړونونه چې باید په جګړه کې مراعات سي مراعات کړي دي.
موضوع نه سي پیدا کولای چې جریان د جنگ زمونږ منصوبین مرتکب د جرایم وسي یا درسي متهم شوي اوسي. پس په دې اساس باندې د مونږ ته او زمونږ ټولو منصوبینو ته دا سره کرښه ده او د دې رعایت په مونږ باندې حتمي او ضروري ده او په دې وخت کې مونږ ډېر زر جدي.
په ورته وخت کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په استولي غږیز پیغام کې ویلي دي چې دوی دې موضوع ته زیاته پاملرنه کوي، نه یوازې د جګړې پر مهال بلکې په عادي شرایطو کې هم هڅه کوي چې د دوی تر کنټرول لاندې سیمو کې ښځې او ماشومان له جنسي پلوه څوک ونه ځوروي. له بل پلوه د رواني چارو کارپوهان په دې باور دي چې د جګړې له امله هغه زیانونه چې خلکو ته اوړي له دې سره په خوا کې که څوک له جنسي ځورونې سره مخ سي له رواني ستونزو سره مخ کیږي.
د عامې روغتیا وزارت وایي په افغانستان کې د کورونا د درېمې څپې په قربانیانو کې هغه کسان نشته چې د کورونا ضد واکسین یې کړی دی. د دې وزارت مرستیال ویان که څه هم دا نه ردوي چې واکسین شوي په کورونا وایروس اخته کیږي، خو وایي چې که دا کسان په دې وبا اخته هم شي ژوند به یې حتما له ګواښ سره مخامخ نه شي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د کورونا درېمې څپې چې کوم کسان وژلي واکسین شوي پکې نشته. د دغه وزارت مرستیال ویان میرویس علیزه که څه هم دا نه ردوي چې ګوندي واکسین شوي په کورونا وایروس نه اخته کیږي، خو وایي چې دا شان کسان که په دغه وبا اخته هم شي ډېره ګواښونکې به ورته نه وي. ښاغلی علیزه خلک د واکسین کولو ته رابولي.
د واکسینو تطبیق یو اهم او ضروري ګام دی، نو بنا د واکسینو تطبیق سره موږ کولای شو چې د کورونا د ناروغۍ پیښې په ټولنه کې راښکته کړو. نو بنا یوازنی خلار چې د کورونا ناروغۍ په مقابل کې معافیت اصلوي هغه د واکسینو تطبیق ده. د کورونا په درېمه څپه کې کومه مړینه چې په روغتیایي مراکزو کې رامنځته شوې ده، یعنې د کورونا ناروغۍ له امله کومې ودول چې خپل ژوند لاسه ورکړی دی، تر اوسه پورې موږ سره داسې ارقام ثبت شوي نه دي. چې پاغي کې په دغه کسانو کې چې خپل ژوند لاس ور کړی د دوی واکسین تطبیق کړی وي، د کورونا واکسین تطبیق کړی وي، او د هغې څخه وروسته بیا هم دی په دغه ناروغۍ اخته شوي وي، خپل ژوند لاس ور کړی وي. داسې تر اوسه پورې موږ سره کوم رسمي ارقام نشته په دغه برخه کې.
ښاغلی علیزه، دغه کسانو د اندېښنو په ځواب کې چې کورونا ضد هندي واکسین یو دوز کړي او بل پې اخلاص شوي دي، وایي دغه واکسین به هم ډېر ژر افغانستان ته راوړل شي. نوموړی وایي په دې کې د اندېښنې وړ خبره ځکه نشته چې له یو تر بل دوز لګولو پورې واټن له څلورو تر شپاړسو اونیو پورې دی، او په دې موده کې د دوی په معافیت کې کومه ستونزه نه پیښیږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو پر بنسټ په دغه هیواد کې کورونا ضد چینایي واکسین چې 100,000 دوز راوړل شوی، د تطبیق چارې د جوزا میاشتې په 22مه نیټه پیل شوي دي. وزارت وایي په ټوله کې په افغانستان کې تر اوسه له 6,00,000 او 8,000 څخه زیاتو کسانو ته کورونا ویروس ضد واکسین شوی دی. په دغه هیواد کې د یادې وبا د خپرېدو له پیله تر جمعې ورځې پورې د اخته شویو کسانو شمیر له 100,000 زیات او ترې د مړو شویو شمیر 4,500 ته ورسید.
قدرمنو اوریدونکو، ډاکټر محمد شریف سیلانی هم سلام. د کورونا د مخنیوي په خاطر باندې د لاندې ټکي هرومرو په نظر کې ولري. کله چې تاسو بهر ته وځئ، خامخا ماسک نه استفاده وکړئ، ماسک کاروئ، او کله چې له بهر نه بیرته راځئ نو خامخا لاسونه په تودو اوبو او صابون سره پریمینځئ، او حتی له امکان کوشش کوئ چې هغه ځایونو ته هلته ګڼه ګوڼه ډیره ده لاړ نه شئ.
قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ رادیو د پای خبرې مجله چې مقیم نائب به پکې ستاسو کوربه وي وړاندې کیږي، خو له هغه مخکې د دې خبرې مجلې وروستی راپور. ملګرو ملتونو غوښتنه کړې چې باید برما ته وسلې ونه لیږل شي. لسګونو هیوادونو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دې پریکړه لیک ملاتړ کړی. ملګرو ملتونو په برما کې د یوې پراخې جګړې د رامنځته کېدو د احتمال خبرداری هم ورکړی. په دې اړه دا راپور واورئ.
ملګرو ملتونو په یو ډیر نادر اقدام کې د شنبې په ورځ یو پریکړه لیک صادر کړ. د برما وروستۍ پوځي کودتای وغندله او دغه هیواد ته د وسلو په لیک بندیز ولګاوه. د ملګرو ملتونو غړو هیوادونو د آن سان سوچی او نورو سیاسي بندیانو د خوشي کېدو غوښتنه هم وکړه، او وویل چې د بې حده زور کارولو او د مظاهره چیانو خلاف زور زیاتی څخه باید لاس واخیستل شي. په داسې حال کې چې پریکړه لیک الزامي نه دی، خو د برما پوځیانو ته یو سیاسي پیغام رسوي. په ملګرو ملتونو کې د اروپایي اتحادیې سفیر اولوف سکوګ وایي پریکړه لیک د برما د پوځي مشرانو واک مشروع نه ګڼي، د خپل ولس په وړاندې د دوی زور زیاتی غندي او څرګندوي چې دوی څومره د نړیوالو په سترګو کې منځوي شوي دي. یو سلو 900 هیوادونو د پریکړه لیک ملاتړ وکړ، خو د چین او روسیې په شمول چې دواړه د وسلو لوی صادرونکي هیوادونه دي، 16 هیوادونو له رای ورکولو څخه ډډه وکړه. په ملګرو ملتونو کې د برما سفیر کیاو مویتون چې د پوځیانو واک نه مني او اوس هم د پخوانی ملکی واکمنۍ استازیتوب کوي، هم د پریکړه لیک ملاتړ وکړ. هغه وویل چې دا مهمه ده چې هیڅ کوم هیواد باید د برما د پوځ ملاتړ ونه کړي. د پریکړه لیک له تصویب وروسته د برما لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي کریستین شرانر بورګنر عمومي اسامبلی ته په وینا کې په برما کې د یوې پراخې کورنۍ جګړې د احتمال خبرداری ورکړ. د برما پوځ د تیرې فبروري میاشتې د لومړۍ نیټې له کودتا وروسته د وسلوالو قومي ډلو په وړاندې نوي جنگ ته داخل شوی، او د نسکور شوي ملکي حکومت پلویان تقریبا هر ورځ مظاهره کوي. مېرمن سوچی چې اوس په کور کې نظربنده ساتل کیږي، په اداري فساد، د ارتباط د وسایلو غیر قانوني واردولو او د کووید 19 د وبا د مقرراتو په ماتولو تورنه شوې ده، خو پلویان دغه تورونه بې بنسټه ګڼي او وایي چې د دې لپاره لګول شوي چې مېرمن سوچی د سیاست له ډګره لرې کړای شي. د برما اردو وایي ځکه یې کودتا وکړه چې د نومبر په انتخاباتو کې درغلي شوې دي، خو نړیوال څارونکي وایي چې دغه انتخابات پرته له کومو لویو خلاف ورزیو ترسره شوي. د امنیت د شورا 45 غړو هیوادونو چې 15 امریکا، فرانسا، برتانیا، روسیه او چین د ویټو حق لري، سره له دې چې د برما په هکله څو ځلې غونډې وکړې، حکم الزامي پریکړه لیک صادر نه کړ. دوی یوازې د اعلامیو په صادرولو هلته روان زور زیاتی وغنده. د امریکا او اروپایي اتحادیې بندیزونو د برما پوځي مشران منځوي کړي دي.
میرمن سوچی مخکې لدی چې په 2010 کال کې خوشی شي د پوځیانو د پخوانی واک په دوران کې 15 کاله نظر بند و.